درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده، خو مخکې تر هغې د خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس و اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی وویل دا د عادي ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ښاغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمه ایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشان واغیز لري، افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي. او د ارک په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ارک په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به دې هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي وو سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 115 منډې یې کړې وي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام هم د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایی گزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل دپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي هغه څه چې د ایران له قدس واک سره مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. ویې ویل بل هولوکاست به نه پیښیږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعاوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا به دونه مشر نه وي شبه دوی چې د دوه طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبري کړي او اوس یې ویلي دي چې د دوړو خواو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانېونی په پایل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو اله مندای چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نه خنخاني ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګند کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له غواغ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي غواخونه د دې سبب شوی چې یو شمېر له دې ودانیو له خطر سره مخ و بلل شي. مجیب الرحمن حبیب زای پر تفصیلی ریپورت لري. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبادې د لمنځتلو له غواخ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خند بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمه او لرغونی آبادې لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمه ده لمنځتلو له غواخ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونی شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبادې او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځل لري. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی.
د بلخ د اطلاعات و فرهنګ ادارې مرستیال ته محمد صحو هم منی چې دغه ولایت ګڼ شمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روزي زوړ جمعه هغه تورستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هر ورځې په تیرېدو سره د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې لا طبیعي تخریب سره مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلونو سوالی کې دغه برجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدې شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبيعي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمایي زورواکو لخوا ویجاړې شوی او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي. د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پیښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتوري اسات مشر بشیر حقجو وایي چې د 1900 مالی کال پتراس کې دوه مشهور تاریخي آبادې چې د ادګا جمعات او امام کلان زیارت بیا راغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبادې په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حق جو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا، په سنچرک کې د انګشت شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیات سیمه په بلخاب او سیاحت کې د نامنې لواچه له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نو شو کوله. د سرپل امنی قومندانۍ مانی هغه ولسوالۍ کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته په کې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنی په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په میمنه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې ل طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی یو شاعر براته، هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
پزپانه کی به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه ی شبی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړي وو، د خوخه یو له خاره ډیره لري وتلی و.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي، او تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي، تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې که مړ شي نو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غښتلی او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غښتلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمو همکار سهار ګل میرزا ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناسته او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما کوله ننګرهار زما کوله ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما من باندې یو کال چرته سمرا نغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارې ده د امن لپاره له هیلو ډکو
زبب اورا غوند پتا پسی بیا نه درځما ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړیږي موسم دا ځلې خزان
د مملې بڼ چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځایي خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغولو ته پاملرنه وکړي
او عبد الله دې د غکلی اوسیدونکو چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي
مشرف دی مملي اوسیدونکو ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بېخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګور ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې شمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي شاعر او لیکوال امرالا امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همداشان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوي تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده ان شاء الله موږ په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نیملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډا خوا ته ورغلم او می ویل یک باډی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتي دلب ولی دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د به برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و هغه لسم مدیر هیڅ پستر ګډون شوه او د نورو مرسته تار شوه ده په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خونن په خپل د بلچا لسنیوي ته اړه ده شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نوموړی وایي په هیواد د ننۍ درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري
لاس کله کیږي را تکلیف مې خو پخوا دومره ډیر نه و د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځه لاړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګم چې دی دا پروسه کال لمنځه لاړه ولسمشر محمد اشرف غنی مغوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لکه افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمینه راته برابره شي
تسکین وایي د سترګو نه لیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وای دومره غټی چې بیګاته د کورنۍ لدولستنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه درم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیات لګيږي. زه لا مود لاس دوله سره فامیل می پغړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشی ندی او وای د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډیره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګ پال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی د لاسه. د ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست فای د خغلی تسکین د درملنې لپاره که هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
مالي فکری وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چې هغه به سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کدار ته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لاره کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنۍ ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا له هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي نوي اصناف را داخل شول. دوی په په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښ سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغه یې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسې وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغسې پښت د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سوله ییز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ یې سیاسي و که نه؟ تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و.
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی به ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړل. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم په دې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د هغه چې مادن او چې په دغه جغرافیا کې موجود د هغې باندې د واک مسله وه، چې دا بیا هغه سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې ترسره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او مې بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به مې اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ و، د ویښتیا یو شعور و. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې ایښودلی شوی و هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وه یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادب ادبیاتو ته د پام وړ کار وک او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څه و دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته یې سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوي. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې هغوی تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې مانا دا چې ته به د خیر تفاول کې
بالکل
نو همت مې تخلص دی زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلي کې زیږیدلی له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومته پورې زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي د انګلیسي ادب سره علاقه لرم شوق لرم مینه لرم لولم همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثره لوستي دي هغه څه چې مالې خوان را کړی دی مالوستي دي دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ومه نو ستوري کرښې به مې کښلې خو کله چې په 1999 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم هلته راغلمه هلته مې د استادانو سره ولیدل نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللمه د 1999 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل په تنقید کې مې برخه اخیستله هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کې د هم به پرانستنه کېدله پاغه کې برخه اخیستله نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې وس یو څه لیکلی شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولای شم
ما چې هم ته په پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي انګیزه څه و ولې د شعر ولیکه خامخا دی انګیزي لمخیزه کا ستاسو مسلک یوه خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر او غم د پښتو ادبیات او شاعری ولې لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه انګیزه
دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې کوم وخت کې په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې دا سمه ده چې لفیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لوستې ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو د شعرونه نو دا لوستل دا ولوست دي هم تدریسی درسی لوستی دی او هم مطالعه کړی دی، نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي. خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن هغه شرایط چې سړی اړ کوو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر ژبه ځان ته پیدا کړي.
د شعر ژبه دیوازي پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې مې پښتو کې لیکلی دی، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې هم لیکلی دی.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دې ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه، ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دي، نوی موضوعات پکې شته دي، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوا چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو درې قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شیر وای او چې کله به خ شیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وې. ما دغه قصیدې راجپاړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې راوجپاړلې، په شعر مې راوجپاړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي، دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې راجپاړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوریي شاعره ده، سواد الصباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډېر زیات مې ژباړلی دی.
زموږ اورېدونکي به مو اوس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اورېدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزوونکې پردې پرانیزه دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
ډېر خوندور. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډېر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دی چې پراته دی زنی جباړی دی زنی تخلیقی ادب دی شعرونه دی غزلونه دی خو دو کتاب من تر وسه پور چاپ شوی دی چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم می ترجمه کړی دی د وکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په دو سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده خپل کتاب هم را سره نشته
او نثر هم لیکئ که نه یوازې
نثر هم لیکم خو نثر زما ډېر زیات کمې چې مې تنقیدي او تشریحي مقالې لیکلي دي مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نورې ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي
زرپانا نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه نه له چا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټول ورځ واګانې کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندا نه نوي خالي خدا سي خلک یې هم په دې ناتر سنړی پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده خندا خلاصه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی د دې سپیرو له جملې یو هم نیازبینه و بلا کلونه یې شوی بو چې نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی و د خوخه یو له خارا ډیر لري وتلې و د نیازبینه د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې و څوار لسپینځه لسکاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې سویم ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تانه پېژنم وړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي څه ته لا څه په مکاری وایې زما دې خدای ته صبر وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه لکه ناستو سره یې د سردرد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان یکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګ ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیاز وینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډوروډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یو دم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرې چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډیره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
رحمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باختزو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمی ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورحمین خیال په بڼه دراورو.
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے، زل تم سوکھ کلے سنم رہ نہ گئے، او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگ پچم رہ نہ گئے، او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خکله د مسکا په کرم رانغه، او زم چې د نرګس موسم غلا کما، زم چې د نرګس موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه، زم چې د نرګس موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه، او تی چخ کالو تا غوګ نیولې وی، تی چخ کالو تا غوګ نیولې وی، بازا غزر کا قدم
زر زسترګ لکهوري رات ناسی، کهکشان پشان ته دنګ غړې ګرزي، سپیدې د شفق شین دی لرخسارا، ننګو کی خلقی بیرغ رپیږي، دا بسوک وچ پزړه میرا وریږي، تو مسکا مسکا روان درا درومی، د ټکری پیسکا د ځان پسرا کاږي، د غزل پسیر پراز، تو مسکا مسکا روانه در درومی د ټیکری پیسکا د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړي په پاړ جن شونډو رو رو چې دګیږي دا بسوک وی چې په زړه می راوريږي د حمید د رومانی غزل پسیر د شهدا د تخیل اخری حد دی د خوشحال غند بیدار پجار وای ننگی پا غندی تپات کیگی دا بسوک وی چې په زړه می راوريږي دغه کچکاری ملګرو تیر ماخام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه راټلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زموږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډه